ستړي مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی ويم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصری لرو، خو اړومبې د دې وخت خبرونه وو. د شمالي وزیرستان د میرالی د موسیقي او هڅوخیلو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پوز ورته یو ځل بیا د کورونو پرېښودو ویلي دي. د پاکستان وکیلانو په هیواد کې پر جبري بې درکیو اندېښنه خودرې ده او له حکومت یې غوښتي چې ورک کسان دې خوشي کړي. او د سولې نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د بنگلاديش د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه د خپلې دندې لوړه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان د میرالی د موسیقي او هڅوخیل اوسیدونکي وایي چې پوز ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک دي کورونه پرېږدي. د شمالي وزیرستان انتظامیه پولیسو او پوځي چارواکو له د سیمې د اوسیدونکو د داوو په اړه مشال ریډیو ته سندي ویلي. د موسیقي او هڅوخیلو اوسیدونکو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو تیره ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو د مخنیوي لپاره عمومي سړک کیندلې ده، چې تر هغې وروسته فوج ځایي ملکانو ته اطلاع ورکړې ده چې خلک دې کورونه خالی کړي. د سیمې یو اوسیدونکي وقار خان وایي چې دوی له دې وجې یو شمیر کورنۍ بیګا له خپلو کورونو بې کوره شوي دي او ځینې خلک بنو ته تللي دي. د اسلام آباد تر هغریزه د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر د دریو نورو ورځو لپاره په جسماني ریمانډ لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې علي وزیر تر شپږ ورځني ریمانډ وروسته نن عدالت ته وړاندې کړل شو. سرکاري وکیل راجا نوید عدالت ته وویل چې دوی له علي وزیر څخه نورې پوښتنې هم کول غواړي، نو ځکه دی د هغه شل ورځنی جسماني ریمانډ منظور کړي. خو جج طاهر عباس سپرا د هغې غوښتنه رد کړه او یوازې د دریو ورځو جسماني ریمانډ یې منظور کړ. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اګست په درېمه ناوخت نیولو. حکومتي وکیل ادا کوي چې پر علي وزیر له یو پولیس څخه د ټوپک په زور اخستلو او د یو بل پولیس سرتیري کمیس شلولو تر څنګ د نشي موادو ګرځولو په تور مقدمه درج دي، خو علي وزیر د ټول تورونه رد کړي دي. بل پلو پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کوي چې حکومت علي وزیر د دې لپاره نیولی دی چې د اکتوبر په 11 د دوی اعلان شوی هغه قومي غونډه ناکامه کړي چې دوی د پښتنو عدالت نوم ورکړی دی. د پاکستان وکیلانو او قانون پوهانو په هیواد کې پر جبري بې درکیو اندېښنه خولې او له حکومت یې غوښتلي دي چې ورک کسان دې پیدا او خوشي کړي. دوی پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو اتم اتلین غونډې پر مهال په ویناګانو کې ویلي دي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا دې د جبري بې درکیو قضیې اورېدنه وکړي او دا مسله دې هواره کړي. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې افضل حریفال د ځینو ورکو کسانو کورنیو ته د مالی تاوان ورکولو حکومتي پریکړه مسترد کړه.
50 لاکھ روپے مسنگ پرسنز کے حوالے سے لے ارے بھائی لادرک کسانو و کورنی تا دا 25 لاکھ روپے ور کولو پریکڑا حکومت کڑے دا او دا من لے دا چ در لادرک کسانو ستون زستا زکہ چ تر پرون روز پوری ورسنی تے بے ویل چ دا ٹول دروغ دی.
په پاکستان کې د جبري بې درکۍ او سړلو سرکاري کمیشن وایي چې له کال 2011 راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هواري کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د رجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده په یو کال نور غځولو د پاکستان ستاینه کړې ده. سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې ډانلډ بلوم په دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایالتونو او سرحدي سیمو له وزیر امیر مقام سره په لیدنه کې کړې دي. نوموړي وویل چې پاکستان د افغان کډوالو د کوربتوب اوږد تاریخ لري او د دغې لپاره د حکومت مننه کوي. د امریکا سفیر خپل د اجمنه هم تایید کړه چې امریکا به د افغان کډوالو او پاکستانی ټولنې د غړیو سره په هغو سیمو کې مرسته کوي چې د کډوالو کوربه وي. د وټکل تر مخې د کال 2023 د اکتوبر تر میاشتې پورې په پاکستان کې 1.5 میلیونه بې اسناده افغان کډوال اوسېدل. په تېر اکتوبر میاشت کې نگران حکومت د امنیتي اندېښنو له کبله د ټولو غیرقانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو اعلان وکړ. پاکستان د تیر کال د نومبر میاشت کې د غیر قانوني بهر ملکیانو د بسترو لومړی پړاو پیل کړ او د پاکستان د سرکاري ریډیو د معلوماتو تر مخه د اګست تر 4 نیټې پورې 6,15,190 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوې دي. او د سولې نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د بنگلاديش د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه د خپلې دندې لوړه کړې ده. نوموړي پرون پلازمینې ډاکې ته تر رسېدو وروسته وویل چې بنگلاديش په دویم ځل خپلواکي اخیستې ده، خو زیاته کړه چې خورا ډېر کار ته اړتیا ده. دا تر هغې وروسته ده چې پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینې واجد د اګست پر پنځمه په بنگلاديش کې د وروستیو خونړیو مظاهرو له امله استعفا ورکړه او له هیواده ووتله. په بنگلاديش کې له تېرو څو اونیو راهیسې په سرکاري نوکریو کې د ځانګړې برخې یا کوټې په سر د زده کوونکو په مشرۍ مظاهرې روانې وې چې پکې د تاوتریخوالي او اخوډب په پیښو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. دا د دې خبرو اوریدونکو خبرونه مو اوریدو. که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د شمالي وزیرستان د میرالی د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي چې فوز ورته یو ځل بیا د کورونو پرېښودو ویلي دي. په چمن کې سوداګر وایي چې حکومت ور سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې، نو یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړي. او د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا اته تعلیمي بورډونو د نهم او لسم د امتحانونو نتیجې اعلان کړي دي.
ما پشاور بورډ کې فرست پوزیشن حاصل کړې ده. سم مارکس 1176 دي. زه پری میډیکل کوم، هم او فیوچر کې ډاکټر شوی ته غواړم.
د سیمونانه نوم په یوشمه موضوع تر پورنو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راو زموږ نوم به موضوع ده. شمالي وزیرستان د میرالی د موسیقي او حسوخیلو یو شمیر اوسیدونکو دا وکي چې فوز ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک د کور نه پرېږدي. دوی پرون مشالې ته ویلي دي چې وسلوالو تیر ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو د مخنیوي لپاره عمومي سړک ځای په ځای وکینده، او بیا فوز د مازیګر تر لمانځه وروسته د سیمې ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک دې کورونه خالی کړي. دوی وایي چې د دې له وجې یو شمېر کورنۍ بېګار خپلوانو کره دېره شوي دي او ځینو خلکو بنو ته هم کډه کړې ده. په دغه اړه باندې د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي ځواکونو تر اوسه سنې دي ویلي. نور معلومات د عمر وزیر پر راپور کې.
د شمالي وزیرستان میرعلي موسیقي او حسوخیل اوسیدونکي وایي چې د شپې یې کورونه خالی کړي. دا د هغې وروسته چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو پرون د اګست په اتمه ورته ویلي چې یادو سیمو خلک دی د سړک نه لویدیځ او ختیځ طرف ته 1500 متره پورې کورونه خالی کړي. وسلوال له دې ځایه په سرتیرو بریدونه کړي. د حسوخیل اوسیدونکي وقار خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا له پریشانۍ سره مخ شوي. د میرعلي موسیقي اوسیدونکو مقتدر خان مشال ریډیو ته وویل د نام نیزید کاروایو کې عام خلک ولې زورولې شي.
مزدګار د منځنه باده کوم ملکون دي سخیل و د موسیقي هغه د اتلار ولې د فوج طرف نه تو سو کرینا خلی کې د روډ سره نو مش بدل د کی کاروایي کی آیا دل د کی میژ د زربز په نومه برشن دی بر خپل کرینا بزورینا د هر سم خلی کړل اس د میژ کډول چې کیم دي د په کیمپش پروت دي د امن په خاطر چې دل د کی دهشتګردي خاتم کا او مش دل د کی امن بحال کا د امن طلبګار وي چونکه تر وسه پره و مش ته په امن رکول شه خو پره کوشش دا ناکام دا چې د میش تقریبا په 1000 نه ډیر او ټارګټ کلینګ دلته کې وشول نو حالات چې اسا دې نه تر ورسېدل چې دای بیا میش تا ټایمر کې ویچاره توسې کرینه خلی کې یا زدل د امن رولا آیا د شتګردي صرف په دې کلی شه دو
زای خلق وای چې پرون میرعلی خیسور سړک وسلوالو د موسکی او حسو خیل په سیمو کې په خپارو کنلې چې د غلط امنیتی ځواکونو کنوای تګ ونه کړی دا غې پس د غوسیمو ته د سړک نه 1500 متر فاصله پورې د کورونو خالی کولو ویل شوی په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتی ځواکونو او پولیسو چارواکو سره تماس ونیسو خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او نه هم حکومت فوس رسمي خبر پړه خبره کړې چې دغه سیمې د خلک خالی کړي شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې نام نه پیخه وسلواله او هدفي بریدونه زیات شوي د نام نه زیات ځای خلکو په وار وار پر لتونه جرګې کړې حکومت او فوز د دیوړاندې په وار وار ویلي چې وسلوالو زیات یې هدفي عملیات او کاروایتون دې کړې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
عمر وزیر راپور مورید ورزو چمن تا چرته چې سوداګرو او پنڈیانو د ټولنو مشرانو پراتلن کورزو کې د پرلت بیا پیلولو خبرداري ورکړې ده دوی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت د پخوا په سیر د کندهار لسپین بولدک سره په شناختی کارډ او تذکره د سفر کولو غوښتنه نه ده عملي کړې نو ځکه احتجاج بیا پیلوي دا په داسې حال کې ده چې د چمن پرلتوالو د جولای پر 28 تر هغې وروسته 9 میاشتنۍ احتجاجي ناسته ختمه کړه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهالي حکومت د کورونو چارو وزیر په مشرۍ حکومتي پلاوي ورته د ټولو غوښتنو منلو ډاډ ورکړه د پاکستان وفاقي حکومت دغه مهال د پرلتوالو د غوښتنو منلو په اړه رسمن څه نه وویلې تفصیل زمونږ د همکار سمت شبنم راپور کې و
د چمن پرلتوال وایي چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي نو دوی به په را روانو نږدې ورځو کې یو بیا پرلت ووهي په دې اړه د چمن د پنډیانو یا لغړیانو اتحادیې مشر غوث الله د اګست پر اتمه مشال ریډو ته وویل
پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې الته پرلت پیل کړی وو چې د روان کال د جولای پر 8مه هغه مهال پای ته ورسېدی چې د بلوچستان د لنډمهالي پخوانی حکومت د کورنۍ چار وزیر ملک عنایت الله کاسی د چمن پرلت کې د خپل وینا مهال اعلان وکړ چې د پرلتوال ټول غوښتنې حکومت منلی خو د چمن د سوداګرۍ اتحادیې او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د اګست پر 8مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غوښتنې نه دي منل سوي
لزر انسانان دی پر تذکره پر شناختی کارت د پخوا پشان لکن بیا د وی درې ورځې بعد هغه شروع دی د اعلان کی چې دا دروازه درې درې سلور سلور غنټې خلاصول مړ دا ورته ویل چې دروازه د پخوا پشان اته غنټې بخلاصې نو هغه د دوه درې غنټو سلور غنټو سفر بیا دا کی چې 15 ورځې بعد مکمله بند کی هغه رقم بند کی د پاسپورت خبرې برته شروع کی
پرلتوال پر ډیورن کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میر زیالنګو څو ورځې وړاندې مشال رته ویلو حکومت چې له پرلتوالو سره کوم ژمن کړي پر هغه ولاړ دی هغه ویلو چې د پړډیان لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړی دی صادق اڅکزی وای چې د پاسپورت او ویزه شرط ختمول باید د ټول چمن او سپین بولدک ته خلکو لپاره وي
از موږ دوه خبرې وی چې د پخوا په شام به تګ راتګي دویم لغړی چانس چې په زرونه انسانان د غل شتونه د رجستر سره دی ورتوای به قاعده د دې تګ راتګ کېدی چې د سپین بولدک او د چمن دا وړوکی لغړیان دا سوداګر دا د غلار استعمالول نو دی پاغه مایده کې دا شېستا دی وای چې تی ور د لارې خبره پریږدي دغه شل 15 زره لغړیان تک را تک شروع کی دا لغړیانو ورونو د دغه پیکیج د دې مشر فیض محمد بیا د لغړیانو کمانډر منډولی او غوصلات چې لغړیانو مشر دی او دغه رقم بوګی سر ترانسپورت مشر دی د اعلانیه جاری کړ چې موږ را ساته پرې دا خیرات پیکیج دا چانس دغه کاروبار نه کو چې درسو زموږ د مور د پلار د وطن دا چې د پر دا خاور باندې تګ را تک د پخوا په شان کېدی پر د سکرا او پر شناختی کارت دا مراد دی برته واپس کړ او دی دا ویل دي چې موږ لار نسی لا دا پیکیج نه اخلو.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وای چې دا ګامې په یوات کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خسته. سمت شبنم مشال ریډیو کوټا.
د سمت سیمنم راپور موریده او د پاکستان وکیلانو او قانون پوهانو پر جبري بيدرکي او اندېښنه خولیده او حکومت د غید مندل غوښتنه کړې ده. د پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو په تمه اتلین غونډه کې د زنو ورکوښو کورنۍ او ته د 55 لک روپیو ورکولو حکومتي پریکړه مسترد کړې ده او ویل دي چې چارواکي دي هغه کسان پیدا او خوشي کی. د کال 2014 د اگست پر اتمه د کویټي په سیول روغتون کې په ځان مرګي برید کې لسګونا وکیلانو ته مرګ جوړه وخته وه. وفاقي حکومت یو ونه مخکې د زنو ورکوښو کسانو کورنو ته د نقدي تاوان ورکولو اعلان کړو. په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د پاکستان قانون پوهانو ویل دي چې په ملک کې د لادرک کسانو ستونزو د تشویش وړ ده. په دې کې زیاتره خلک د بلوچستان څخه لادرک شوي دي. د خبره د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر عامد خان اډوکیټ د اگست په 8 نیټه په کوټ کې د بلوچستان د وکیلانو د 8 تلین پر مهال ویبې غونډې ته کړې ده او ویل چې کله جسټس قاضی فایزی سا د سپریم کورټ چیف جسټس وټاکل شو نو هغه وخت زما خیال و چې جسټس حساب لومړی کیس د لادرک کسانو غرا پورته کړی کوم چې د نوموړو په خبره هغه ډول ونسو.
مسنګ پرسن کا جو ایشو ہے یہ سب سے زیادہ
ورک کسانو چې کوم ستوند ده په دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان خلک ورسره مخ شوی دی ځکه چې تر ټولو زیات لادرک کسان په بلوچستان کې دي.
مسنګ پرسنز بلوچستان سے ہیں.
احمد خان ایڈوکیټ زیات کړه چې د چیف جسټس قاضی فایزی صاحب په وخت کې ک د ورک کسانو ستوند اواره نسو نو بیا به څوک اواره وي. لیکن نوموړي په خبره چې د یولس میاشتو د تیرېدو برسیره تر اوسه د لادرک کسانو کیس په سپریم کورټ کې نه دی اورېدل شوی. پر دې مهال د بلوچستان سره تړاو لرونکي د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر علي احمد کورد اډوکیټ زیاته کړه چې د لادرک کسانو لامل په ولس کې د حکومت په ضد کرکه ورځ تر بلې زیاتېږي. په خاصه توګه ډاکټر مارنګ بلوچ، منظور پښتین او علي وزیر خپل پلوه زیات کړي دي. ڈاکٹر مارنگ بلوچ سرا حق ورس پلکو خلق ور سرا ہو ما پخپل ژوند کی دمر زیاتی میرمنی پر یو ځای په یو اجتماع کی نویلی دلی و غونډه ته د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر افضل عرفال اویل چې د حکومت لخوا چې کومې 50 لک روپۍ د لادرک کسانو و خپلوان ته ورکول کیږي هغه موږ ردوو.
50 لک روپۍ مسنګ پرسنز کې حواله سره
لادرک کسانو و کورنۍ ته د 50 لک روپۍ ورکولو پریکړه حکومت کړې ده او دا یې منلی ده چې د لادرک کسانو ستونزه شته ځکه چې تر پرون ورځې پورې ورسنۍ ته به ویل چې دا ټوله دروغ دي. ښاغلی عرفال زیاته کړه چې حکومت و خلکو ته د 50 لک روپۍ ورکولو پر ځای ورک کسان ومیندي او را خوشې دی کړي. په غونډه کې د یو پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې د 8 اگست په اړه دي د سپریم کورټ د کمیشن پر رپورټ عمل یقیني وګرځول شي. په دې پریکړه لیک کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د عملیاتو پریکړه په کلکه سره رد کړل شوه. دا د ونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت یوه اونۍ له مخه پریکړه کړې وه چې حکومت به په ملک کې د زرو ورکو کسانو و کورنۍ ته پر سړی سر 50 لک روپۍ مرسته ورکوي. دا مرسته به د وفاقي وزیر قانون نذیر تارړ په خبره د هغه کورنۍ سره کیږي د چا خلک چې د 50 کلو څخه د زیات وخت راهیسې لادره کوي. د دولي ورده چې په کال 2014 کې د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ بریت شوی وو. په کوم کې چې د دوو خبریالانو په ګډون 50 وکیلان مړه او 69 زخمیان شوي وو.
اوردونکو سرزو کراچی ته چرته چې د لګکیو د حقونو فعالان وایي چې د سند حکومت ورته د اگست په 11 د مذهبي اقلیتونو نړیواله ورځ په مناسبت د لاریون اجازه نه دا ورکړي. دوی پرون په کراچی کې د یو خبري کانفرنس وروسته مشال لیډو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت ورته لومړی اجازه ورکړې وه، خو اوس یې د مذهبي ډلو د فشار له وجې ورته ویلي چې لاریون نشي کولی. د سند حکومت لا د هغې د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. نیاز علي نور تفصیل راکړي.
د خبری غونډې په مهال د بشري حقوقو فعال وکیل لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل د اگست په 11 دوی د لګکیو د حقوقو پر وځي د کراچۍ په فیری رحال کې غونډه کوله. د سن حکومت ورته د اگست په لومړۍ نیټه په لیکلي بڼه اجازه ورکړې وه، خو اوس یې ناسا په اجازه منسوخ کړې ده.
جی همه پہلی اگست کو این او سی گرانٹ ہوئی تھی.
دی وای مونږ ته د اگست په لومړۍ نیټه د سن حکومت لخوا اجازت نامه ملو شوې وه، خو پرون حکومت اجازه منسوخه کړه. حکومتي چارواکو مونږ نه هیڅ پوښتنه نه ده کړې، مونږ سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. یوازې دومره ویلي دي چې د خراب امنیت لکبلا د غونډې اجازه نشي ورکولې. او دوی وای غونډه کې د وسلوالو لخوا د برید اندېښنه ده، ځکه ستاسو اجازت نامه منسوخ کړل شوې. لوکی ویکټر زیاته کړې چې هر کال دوی د اگست په 11 د لګکیو حقونو پر ورځ د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې هم خپل حالې ځلې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارې د مذهبي ډلو د فشار له کبله د دوی لارې نسی. بلخوا د سن حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د کراچۍ کمشنر دفتر یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې 14 اگست او له هغې مخکې په ښار کې د امنیت په اړه سختې اندېښنې دي. نوموړي په وینا چې د امنیتي ادارو راپورونه دي چې امنیت حالت ښه نه دی، ځکه حکومت د اگست په 11 د لګکیو حقونو مارچ غونډې اجازه منسوخه کړې ده. بلخوا د خبري غونډې په مهال د لګکیو حقونو مارچ مشري پاسټر غزاله شفیق بیا مشال لیډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتلا سخت کال په پاکستان کې د لګکیو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي، او پاکستان د لګکیو په خوندي ساتنه کې پاتې راغلی دی.
کیونکه تشدد بڑا ہے، زیادتیاں بڑی ہیں.
دا وای د دوی پر ضد تشدد زیات شوی، زیادتی او ظلم ورسره زیات شوی دی. په یو کال کې د لګکیو پر ضد تشدد وړي او لوی ترسلو زیاتې پیښې شوې دي. هم دا ډول په زور د مذهب بدلول لا روان دي. یوازې په کراچۍ کې په یو کال کې 3 پیښې راپور شوې دي. لګکیو ته هیڅ حسانتیاوي حاصل نه دي. د لګکیو پر ضد بیا بیا د تشدد پیښې کیږي، د مذهب د سپکاوي تورونه پرې لګول کیږي، او په دې کې زیاتوالی راغلی دی.
یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے.
غزالہ شفیق زیاته کړی چې په پاکستان کې ذاتی شخړو کې هم د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون کارول کیږي. نوموړي په وینا حکومت د هغه خلکو او مذهبي ډلو په ضد هیڅ ګامونه نه اخلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کاروي. د خبري غونډې په مهال د لګکیو د حقونو مارچ ویغړی او د بشري حقونو فعالې سفینه جاوید بیا ویلي پاکستان کې د لګکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره دی آزاد او خپلواک کمیشن جوړ کړی شي.
حکومت کی طرف سے ایک آزاد کمیشن بنایا جائے.
دوائی دا حکومت لخوا یو آزاد کمیشن جوړ کړی شي. کمیشن دی په پاکستان کې په زور د لګکیو انجنو مذهب بدلولو ودونو کولو پلټنیو کی، او هغه کسانو په ضد اقدام وکړي چې په دې کې لاس لري، ځکه چې اوس هم په خاص توګه په سن کې د لګکیو د کم عمر انجنو په زور ودونه او مذهب بدلول لا روان دي. سفینه جاوید په وینا چې د لګکیو د حقونو د کمیشن جوړولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ مشر قاضي او نورو حکومتي وزیرانو ته هم لیک استولې دي. پسند کې په زور د مذهب بدلولو ودونو په اړه هندوانو عیسایانو وخت په وخت غونډې او احتجاجي مظاهری هم کړې دي. بلخوا د سند صوبایي حکومت وزیرانو وخت په وخت دا وکړي چې لګکۍ او نور خلک د ټولنې یو شان وګړي دي، او د ټولو د حقونو خوندي کولو لپاره دوی کار کوي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او د بشري حقونو نورو نړیوالو ادارو وخت په وخت پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې دي بدلون وکړي. د پاکستان حکومت تل ویلي چې په هیواد کې اولس آئینی او قانوني حقونه لري، او حکومت د بیان او مذهب د ازادیو خوندیتوب ته ژمن دی. د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې چاته هم د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ناسم کاروي اجازه نه ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا 8 تعلیمي بورډونو د 9 او 10 ټولګي د کلنیو امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي. د پیښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د پرونو نتیجو لمخې په ساينسي مضامینو کې لومړی پوزیشن 3 انجونو او دویم پوزیشن هم یوې انجلۍ ترلاسه کړې دي، خو درې مقام یو هلک ګټلی دی. تفصیل خالدہ نیاز رکھ.
د پیښور بورډ نتیجو تر مخه لسم جماعت کې شپږ اتیا زره اووه سوه یو کم نوي زده کوونکو امتحان ورکړی و چې پکې شپږ اویا زره او نوي بریالي شوي دي او نتیجه اووه اتیا فیصده راغلې ده. همدغه شان نهم جماعت کې پنځه نوي زره او درې پنځوس زده کوونکو برخه اخیستې وه. د نهم جماعت نتیجه اته نوي فیصده راغلې ده. په دې هکله د اگست په اتمه وزیر اعلی هاوس کې د یوې دستوري تابعیا هم شوې وه چې پکې بورډ کې پوزیشن ترلاسه کوونکي زده کوونکو ته سرٹیفیکیٹونه او نقدی پیسې ورکړل شوې. بورډ کې لومړی پوزیشن ترلاسه کوونکې ثانیہ فیصل مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې خپلې کامیابی باندې ډېره خوشاله ده.
ما پشاور بورډ کې فرسٹ پوزیشن حاصل کړې ده. تمام مارکس 1176 دي. زه فری میډیکل کولای غواړم او فیوچر کې ډاکټر جوړې غواړم.
د ثانیہ مور مشال ریډیو ته اووی چې لوري ډېر مهنت کوي. د کومې سله چې ورته ملاو شو.
زما د ماشوم باندې دمره ټف ټایم راغو چې دی برته کله کله سکور کې اوم جړل چې ډېر زیاته راته ګرانه ده. او هغه ټیچرانو چې کوم محنت وکړو محنت وکړو د هغې محنت ته سلام. نو دا ټول د هغې خواري ده، د هغې محنت دی چې نن زما بچی په دې مقام باندې ده. جینکو باندې خو ډېر ضروري دي، ډېر ضروري دي تعلیم. زمونږ بچی چې اوس تعلیم حاصل کړي دی به بیا سبا مونږ ته دعاګانې کوي چې یو ښایسته ژوند به تېرئ، سلیقې والا ژوند به تېرئ.
مروه عالم هم په بورډ کې اولنې پوزیشن اخیسته دي. د مروه پلار ډاکټر میر عالم خان وایي د ټولنې پرمختګ لپاره د جینکو تعلیم ډېر ضروری دی.
معاشري د پاره، ډیولپمنټ د پاره یو تعلیم یافته مور چې وینو هغه د خپلو بچو د پاره او د هغه د مستقبل د پاره، او چونکه هغه بچی زموږ د ملک مستقبل وي نو ډېر کرامت وي. او شکر الحمدللہ مونږ ټول ډېر خوشاله یو، ټول فیملی ټول خاندان په زنګ ډېر خوشاله دي.
آرټس گروپ کې د فارورډ گرلز های سکول پېښور مناهل یوزر او اویا نمبر سره لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. د پېښور لیډی گرفت گورنمنت گرلز هایر سیکنډری سکول سنبل یوزر اته شپېته نمبر سره دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی. د حیات آباد ماډل سکول رافیہ محبوب او پرایویټ توګه باندې امتحان ورکوونکي انم آصف یوزر څلور شپېته نمبر سره په ګډه دریم پوزیشن اخیستې دي. د پېښور نه علاوه ایبټ آباد، ڈی اے خان، ملاکنڈ، بنو، کوهاټ، مردان او سواد بورډونو هم د نهم او لسم جماعت نتیجې اعلان کړې دي. په مجموعي توګه اتواړه بورډونو کې اتلکا درې نوي زره پنځه سوا سلیریش زده کوونکو امتحان ورکړی و. خالدہ نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
خالد نیاز راپور موریدو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د نورو ضلعو په سیر په خیبر کې هم د ونو او بوټو کېنولو کمپاین پیل کړی دی. په دغه اړه باندې فرحت شینوارې حال راکړي.
د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وایي چې د دې شجرکارۍ بنیادی مقصد ماحولیاتي بدلون مخنیوی کړل دي.
څنګه ټوله دنیا ماحولیاتي او موسمیاتي تبدیلیو په لپیټ کې ده، همداسې پاکستان چې غم په دې لپیټ کې راغلی دی چې د دې د وجې نه الودګي وه، ګرمي ډېره زیاته ده. واحد حل چې دی د دغه ګرمۍ د لرې کولو او د بارانونو هغه چې مونږه شجرکاري ډېره زیاته وکړو. شجرکاری په اسلام کې هم ډېر لوی اهمیت دی.
یو مدني فعال هجرت علی پردی وایي چې انساني ژوند لپاره ونې او بوټي ډېر ارزښت لري.
چېرته بوټی وي ته ژوند وي، چې بوټی نه وي ته خو ژوند ځکه نه وي چې په کلایمیټ چینج کولی سره کوي ګوري. د بوټي دمره غټ اهمیت دی. چېرته بوټي زیات وي ته بارانونه کېږي، ته به د ژوند ټول سهولیات برابر وي. په بنجر علاقو کې تاسو کتلي چې ژوند ناممکنه وي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې په دې روان کمپین کې به یوازې په لنډ کوتل کې خواوشا 15,000 بوټي لګوي او ورپسې به بیا په مرحله وار توګه په تیرا، باڑا، جمرود او یو شمیر نورو سیمو کې هم دا بوټي ولګوي. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د نړۍ یو شمیر نور ملکونو په څیر پاکستان هم د موسمیاتي بدلون ښکار شوی. له حده زیاتو بارانونو، سیلابونو، زیات ګرمۍ او ککړې هوا له وجې خلک د مالی او ځاني زیانونو سره مخ شوي، او د نورو اړخونو ترڅنګ یې کرنه او باغداري هم متاثره کړي. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره وای چې د پاکستان په لویو خاورونو کې د هوا د ککړتیا منځنۍ کچه د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا ټاکل شوی معیار نه څلور چنده لوړه ده. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر
پختونخوا. کې د دغه خبرونې نیمایی ته را رسیدلی یو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه اورو. د شمالي وزیرستان د میرعلي د موسیقي او هسوخیل اوسیدونکي وایي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک دي کورونه پرېږدي. د شمالي وزیرستان انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو له د سیمې د اوسیدونکو د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د اسلام آباد ترګریز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر د دریو نورو ورځو لپاره په جسماني ریمانډ لیږلې دي. دا په داسې حال کې ده چې علي وزیر تر شپږ ورځني ریمانډ وروسته نن عدالت ته وړاندې کړل شو. د پاکستان وکیلانو قانون پوهانو په هیواد کې پر جبري بې درکۍ او اندېښنه ښودلې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې ورک کسان دې پیدا او خوشې کړل شي. دوی پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو اتم تلین غونډې پر مهال په ویناګانو کې وویل چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي سادې د جبري بې درکیو قضیې اورېدنه وکړي او دا مسله دې هواره کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د رجسټر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده په یو کال نور غځولو د پاکستان ستاینه کړې ده. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې ډانلډ بلوم د څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د سرحدي سیمو او ایالتونو له وزیر امیر مقام سره په لیدنه کې کړې دي. او د سولې نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د بنگلاديش تلن محلي حکومت د مشر په توګه د خپل دندې لوړه کړې ده. اوردونکو مهم خبرونه مو اوریدا. اوس راځو یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي خبرداري ورکړی دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه خپل مالی او لوجستیکی امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستان بهر تر هغه بریدونه وکړي. هغه ډلې په کال 2020 کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د یو شمیر حملو تر څنګ د روان کال په مارچ کې په ماسکو کې د کنسرت پر یو تالار د برید ذمواري هم منلې ده. خو د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي دي چې داعش ډلې ځپلې ده. نوریاس نوري په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هېواده بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداری پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همې د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلا وطنه افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. ښاغلي ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څانګه په بهر کې تروریستي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب جذب هڅې تیزې کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تیره میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یو مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګه په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولې دي. د طالبانو حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکوف همدارنګ خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او ورسره تړلې ډلې د افریقا د وچې یو لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړي او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالی نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخه پورې یو لویه سیمه به د داعش تر کنټرول لاندې راشک دا ډله خپل نفوس ته دوام ورکړي.
د نوریاس نوری راپور موریدو په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې د سو ونیو مظاهرو لوجي سیاسي بيقراري دا نوبل انعام ګټونکي محمد یونس د هیواد د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه لوړ کړی دی. سلور اتیا کلن یونس په پیرس کې د درملنې وروستو پرون ډاکې تستون شو. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره چانو غوښتنه کړې وه چې تر انتخاباتو مخکې دی د لنډمهالي حکومت مشري اقتصاد پو محمد یونس وکړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې بيقراري روانه ده د نوبل د سولې جایزه ګټونکي محمد یونس د نوي موقتی حکومت د مشر په توګه د خپل چوکې لوړ کړی ده. په بنگلاديش کې د زده کوونکو د تیرو سو ونیو پر تشدد احتجاجي مظاهرو وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ته اړ کړه او ګوندی هند ته وتښتیده. یونس په پیرس کې تر درملنې وروستو پرون ډاکې ته راستون شو. دا وروستو لاغې ده چې مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو لپاره د نگران حکومت مشري باید اقتصاد پو محمد یونس وکړي. د ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنس د راپور تر مخه پرون د فوز مشر جنرال وقار الزمان لوړپوړو چارواکو او زده کوونکو د ډاکې په شاه جلال نړیوال هوایی ډګر د محمد یونس هرکلی وکړه. پر هوایی ډګر میډیا سره په خبرو کې محمد یونس وویل چې هیواد ته پر استنېدو خوشاله دی. هغه زیاته کړه چې مظاهره چانو هیواد خوندي کړی دی او باید د ازادۍ حفاظت وشي. یونس وروستو د ولسمشر محمد شهاب الدین په سرکاري استوګنځي کې د موقتی حکومت د مشر په توګه د خپل څوکې لوړ وکړه. د شیخ حسینه واجد ګوند عوامي لیگ په موقتی حکومت کې شامل نه دی. دا غیزوی سجیب وازید جوی د اگست په ومه په فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې وویل چې ګوند تسلیم نه دی او له مخالفینو او موقتی حکومت سره خبرو ته چمتو دی. د شیخ حسینه واجد ګوند په تیرو دیرشو کلونو کې شل کاله واکمنی کړې ده او روان کال د جنوري په میاشت کې په سلورم ځل انتخابات ګټلی وو. له هیواده د هغې ډرامایي وتل د خوښۍ لامل شو او راپارېدونکو مظاهره چانو د هغې په کور برید وکړ او سامانونه یې تاله ترغه کړه. د رویټرز خبری ایجنس د راپور تر مخه حسینه واجد دا مهال د هند پلازمینې نوی ډیلی ته نږدې په یو هوایی اډه کې پناه اخیستې ده. د محمد یونس په وینا دې کار د هند پر ضد د یو شمیر بنگلاديشیانو غوسه راپارولې ده. په دې اړه ګنګوسې روانې دي چې هغه به چیرته ځي. له ډاکې څخه له تیښتې سمدستي وروستو ځینو راپورونو ادا کړی وه چې هغه پلان لري چې په بریتانیا کې پناه واخلي، خو لندن لا په دغه اړه زړه نه دی ښه کړی او د عوامي لیگ مشره مجبور ده چې کومه بل لار وګوري. پرون د هند ان ډی ټی وی سره په یو مرکه کې د شیخ حسینه واجد زوی او د عوامي لیگ مشر سجیب واجد جوای هغه راپورونه چې دا کوي چې مورې په بریتانیا کې پناه غوښته ناسم بللی دي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغې په هیڅ ځای کې د پناه غوښتنه نه ده کړې، نو د انګلستان یا امریکا لخوا د هغې خواسته د ځواب نه ورکولو خبره رښتیا نه ده. بلخوا د بریتانیا د کورنو چارو وزارت ان ډی ټی وی ته ویلي چې د بریتانیا د کډوالۍ قوانین خلکو ته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته د پناه غوښتنې یا لنډمهاله پناه لپاره سفر وکړي. یو بیان دا هم ویلي دي چې هغه کسان چې د پناه غوښتنه کوي باید دا کار په هغه لومړی خوندي هیواد کې وکړي چې دوی ورته رسیږي. په داسې حال کې چې د راپور نوایي چې امریکا د شیخ حسینه واجد ویزا وروستو لاغې لغوه کړې چې هغې د وزیر اعظم په توګه له دندې استعفا ورکړه، خو په دغه اړه له امریکایي چارواکو لخوا په رسمي توګه سنه دی ویل شوی. د هند بارنو چارو وزیر اس جی شنکر د بنگلاديش په وضعیت پارلیمان ته په وینا کې ویلي چې شیخ حسینه واجد په ډېر لنډه خبرتیا هند ته د راتګ اجازه غوښتې وه. نوموړي په هند کې د هغې د پاتې کېدو په اړه څه نه دي ویلې.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د افغانستان په اوروزګان ولایت کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د وجل شو یو شمېر کسانو کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په اوومه وویل چې استرالیایي حکومت څه باندې یوه لسیزه مخکې په اوروزګان کې د خپلو ځواکونو په لاس په ناقانونه ډول د وجل شو افغانانو کورنیو ته د تاوان ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې. د نوریاس نوري راپور د استرالیایي ځواکونو لوری د وجل شوی یو سړی د مور په غږ پیلې
خپل حق وار زما اعتماد ته خپل حق رسید زما مسیانه بیا پلار کړی دی بر ناکب ما ته دی
مریم د اورزګان ولایت اوسیدونکو د نړیوالو ځواکونو لوری د خپل وجل شوی زوی حمید الله حق وړي. مریم چې وای زوی بی ګناو استرالیایي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډیره بیرحمۍ واژه
نو بالا د شپې د مخره له چاپه یو ول نو موږ ګرده یو و تاک تکړلو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې را ولاړ سوله داسې کلکین ورته کتلم بالا ورته کش سوله چې اندې ته اوس د دغه طالبانو سره اړیکې لري ورته کش کړله زما زوی په چړو په برچو را مړک.
میرمن مریم وایي له زوی څخه دوه کونډې او څو یتیمان ورپاتې دي او اوس ژوند په ډېره سختۍ تېروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. د پوروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی بلکې ډیر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوی دی. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجې ښیي چې 9 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا یوه لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اورزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډېر یتیمان ورپاتې دي او ډېر له بېوزلۍ کړېږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل
بچلک وته الک بس مخ باندې وخت کې راوګرځوي اند سی بس وښتي زه کور ته ما سره و ما باندې مخ خلک ودو د کس په دی خونه کې اته ولا چې ما شین سو دی و ته رته وخت یې مر میدان کې الک تور ول مرزا خان فخر چې مر ټوب کړل دینو چې اند کاینه وشي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د تاوان تر څنګ د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ چې نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو ډیری سرتیري په اورزګان ولایت کې دیره وو. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې 40 ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 کال وروسته پیل شوی وو 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
په خبر پختونخوا کې زده کوونکي وایي چې د پاکستان میډیکل او ډینټل کونسل د طب په پوهنځیو یا میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ازموینې فیس له 1500 څخه 8000 روپو ته لوړ کړی دی. ټاکل شوی چې په خیبر پختونخوا کې د داخلو امتحان د سپتمبر په 2 متر سره شي. یو شمیر زده کوونکي وایي چې بې وزله کورنۍ د دومره زیات فیس ورکولو توان نه لري نو ځکه دې کم شي. پی ایم ڈی سی لا په دې اړه سندي ویلې. شبیر احمد جان تفصیل لکه
د پاکستان میډیکل او ډینټل کونسل یا پی ایم ڈی سی د اعلان تر مخه په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره ټیسټونه به راتلونکي په 28 سپتمبر اخیستل کیږي او د کې برخه اخیستونکو زده کوونکي کولی شي چې تر 19 اگست د انټری یا داخلي ټیسټ لپاره خپل رجسټریشن وکړي. شهاب اقبال چې د خیبر میډیکل کالج زده کوونکي دي او د زده کوونکو د خېګړې او د کشالیو لپاره وخت په وخت اواز پورته کوي. مشال لیډو ته وایي چې د ټیسټ لپاره د داخلي فیس کال په کال زیاتیږي او یوازې ټیسټ نه وي، د زده کوونکو د کتابونو، د اکیډمیو، د داخلو او د تګ راتګ نور هم ډېر خرچي وي. د کم لوجې چې تعلیم د غریب د وس نه بهر شوی دی، باید زده کوونکو لپاره اسانتیاوي پیدا کړی شي نه چې مشکلات.
تیر درسلور کالو کې د امډیکیټ رجسټریشن فیس چې د 1500 ته رسید او د بر روان کال له 12000 او بیا بچی دین 14000. اوس په تیر دوو کالو کې د میډیکل کالجونو چې کوم فیس ته بوت پبلک او پرایویټ سېکټر پای کې 200% اضافه شوی دی. دا مهنګای شو یا انفلیشن شو اوس ته ټیسټونو دومره ګران شو او دین علاوه نور فیلډ دي تاسو ګوره انجینیرینګ دین واغې کې چې کوم طالب علمان به شل ډیر ضرورت سره کو واغ 2-3 ضرورت راغلي دي.
دغه میډیکل ټیسټ لپاره تیاری کوونکی محمد صدیق چې پلاری د پیشنه سرکاري استاد دی، مشال لیړو ته وایي
تاسو چې کله سوچو کوي کنه چې زیات تر کسانو څوک مزدوران دي یا سکیورټی ګارد دي یا پرایویټ ټیچر دي، هغه خو ټول میاشت دغه 15-14000 روپۍ یا 10000 روپۍ وي او هغه ولیداوی به چی جوړ نه کیږي چې هغه به ټیسټ اپیر شي. دونه سہولتونه خو نه پرووایډ کوي او کو تاسو ګورئ دغلتا په 500 روپۍ باندې هر اکیډمۍ کې د ایئر کنډیشن د روم کې هغه ود چې کوم انفارمیشن ډیسک ته هغه سره سره 500 روپۍ باندې دغه ټیسټ کلیک کوي. نو موږ د حکومت اعلی چارواکو نه دا درخواست ته چې موږ سره دې کې هیلپ وکړي او سونه هم غریبانان دي هغه د پاره یو خاق دام وکړي شي.
ولی په دې لمه چې کله خیبر پښتونخوا کې دغه ټیسټ اخیستونکي د خیبر میډیکل پوهنتون واس چانسلر پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق نه وپوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې دا یوازې د ټیسټ خرچه نه وي، دې کې د ټولو اسنادو تصدیقول وغیرہ شامل وي او بل دا چې د فیسونه زیاتول یا کمول د دوی نه بلکې د مرکزی ادارې پی ایم ڈی سی کار دی.
دا پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل چې کوم د فیډرل اداره ده او دا فیس اخلي، نو ځکه دا فیډرل یو خبره ده د پی ایم ڈی سی او هغه سه ټول پروسس دی چې صرف ټیسټ شامل نه وي، هغه کې دای چې د سکرټنی د ان ای سی چور کی د ری ویریفیکیشن ده، چې کوم میډیا ډاکومنټي پی سی والا میټرک دا ری ویریفیکیشن ده کنه، دا ټول پروسس دی. بیا یې پس ټیسټ ته ټیسټ نه پس ریزلټ ډیکلیئر کولی، بیا یې کې پلیسمنٹ کولی کنه، دا ټول پروسس دی پی سی اخلي. خو بهر پی ایم ڈی سی ټول پاکستان لپاره خدي او بیا انوستل ته پی سی ورکی خو ایس پر اکچوال چې څه خرچ راشي هغه ولور کوي.
د دغه ځکهونکو تر مخه تیر کال 2023 کې شپږ سلوي هزارو نه سیوا ځکهونکو رجسٹریشن کړو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
روختیا بلان وایي چې په خوراک کې د بهتیاتۍ له وجې په پاکستان کې یو شمېر دایمي رنځونه په زیاتېدو دي. دوی پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال مشال لیډو ته وویل چې له جراثیمي ناروغیو پرته داسې ډېر رنځونه دي چې مخنیوی یې د متوازن خوراک په خوړلو کېدای شي. هغه غونډه د خیبر پښتونخوا د خوړو خوندیتوب ادارې، د ښه حکومتدارۍ او ولسي احتساب مرکز او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډه را جوړه کړې وه. اسما ګل په دغه اړه نور تفصیل لري.
ورلد هیلت ارګنایزیشن یا د صحت نړیوال ادارې د روان کال راپور لمخې پاکستان کې زیاتره خلک د امروزه په بنیاد د 25 ملي ګرام نه زیات چینی او 15 ملي ګرام مالګه استعمالوي، ولی تر شپږ فیصدي غوړي هم خوري، کوم چې 2% نه کم استعمالول پکار دی او په خوړو کې دغه بې احتیاطي په انساني صحت د بد اغېز پرېوتو سبب جوړیږي. پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون د هیومن نیوټریشن یا غذایي شعبې اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر هاجرا غنی مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناروغۍ د یو بل نه لګي نه، ولې د خوراکي خطر عوامل لکه د تماکو د استعمال سره د غوړو، چینو او مالګې زیات مصرف او د چاپیریال عوامل د ناروغو زیاتېدو بنیادي وجه ده.
پاکستان کی آغا بیماریاں نے یو بل تن لگی ہو خوراک او دا ماحول او دا دی شیزونو دا وجنا آغا بیماریاں نے چکم دے جوڑی گی پدے کی پٹاپ ماندے عام لینگویج کی شوگر ویلے شی دا سے بلڈ پریشر او دا زرونو امراض او نوری بیماریاں نے شامل دی ایکیڈیمیا ریلیٹڈ زمونگا دا کنسرن دا خوراک ریلیٹڈ چکم تحقیق تے سپیسیفکلی خاص کر پاغی پا ذریعہ دا دی بیماریانو نا مونگا یو بچاو ممکن کو دویم دا دے چی مونگا اویرنس عام پبلک دا پارم دریم دا چی مونگا دا نصاب پا ذریعہ دا دی دا بچاو پا بارا کی کارو کو
دا چی دا انسان صحت مند اسیدو لپارا دا سق اسم خوراک ضرورت وی پا غونڈا کی شرکت کون کی دا سی جی پی اے یا دا حکومت دارے او اولسی احتساب مرکز ڈائریکٹر محمد انور مشال ریڈیو تا اول چی پا خورا کی بے احتیاطی نہ یوازی دا لویو بلکہ ما شمانو دا صحت لپارا ہم دا زیان ورڈا
ما شمانو دا غیر معیاری چپس سی آگا دیر زیادہ ہم شوی دی پکلو کی پدا کی دیر ارزانی ہو ما شمانی خوری رو دا این بلا شبی مارے مند دا کی دا گوڑی چکم دی دا بالکل حتم والی دا گوڑی ہو پا دنیا کی وزے کی پاتی نہیں تیل اللہ زیاد اہمیت ورکل والی اور دائی مقدارم کم مر والی دوں پکورا کی دا گوڑی دیر زیاد چینیز منگا دیر زیادہ استعمالو چکم دی طور شن منگا ہو پچے کے پشربتونو کی مشروبات ہو کے دون زیاد چینی استعمالو چے آگے دا پارا منگا زیاد تر آبادی چے آگا دا شوگر اور مریضان جوڑی مال کا منگا دیر زیادہ استعمال دی پکورا کی زمون پدا کی دیر زیادہ دی زیاد چھ منگا کمزور اور کل پکار دی نو آچی سونم دا موسمی میوی دی چھ دا زیادی ہو نو دا سرگٹ مانے دا نسوار ہو پارا دا دینو ہو چھ بلکل دارو زیادو
دا صحت نړیوال ادارې لخوا روان کال خپور شوی راپور کې راغلی چې پاکستان کې تر 3 لک خلک د شوګر رنځوران دي او هر ورځ 3400 شپږ کسان یوازې د تماکو په نشه اوړي چې د زیاتره خلکو عمر پکې تقریبا 1.5 کال وي او له دغه وجه دا وخت نه وړاندې د مرګونو تقریبا شراب 15% ته لوړ شوی دا چې پکې د 29% مرګونو پیخي د زړه ناروغۍ له وجې کیږي آسمګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو
د خیبر پختونخوا د سیلګری ادارې اسناد خایي چې سکل د مے له پیلا د جولای تر 28 پوري سبان د 9 میلیونه خلک د کومراټ په ګډون د غصوبې نورو سیلانی او سیمو ته په چکر ورغلی وو په کومراټ کې د سیلګری زتول لپاره کارکونکو وایي چې کهل تا ورغلی لارې سمې شي نو سیلګری لا وده کول شي چارواکي وایي چې سیلګری ته زیات پام کړی دی نو ځکه ګڼ سیلانیان خیبر پختونخوا ته ورغلی دي دوی وایي چې په سیل ځایونو کې د مسلو د هواري لپاره کار کوي تفصیل وسیم سجاد راکړي
د خیبر پختونخوا د سیاحت او کلتور محکمې نه مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوي اسناد او تر مخه سکال د ګرمۍ په موسم کې د مئی له لومړۍ څخه د جولای تر 28 پورې 9.3 میلیونه سیلانیان د خیبر پختونخوا د ښکلي او ځایونو لیدلو لپاره ورغلي ول خدا په داسې حال کې دا چې ډیری د سیلګرۍ ځایونه د خیبر پختونخوا په لرو پرتو غرییزو سیمو کې دي چرته چې د تللو روډونه یا خراب دي او یا د سره نه جوړ نه دي د بردر کومراټ سیمه د سیلانیانو لپاره یو مرکز دی او د سیاحت د محکمې د شمیرو تر مخه په تیرو 3 میاشتو کې ورته د 2 لک څخه زیات سیلانیان ورغلي دي د کومراټ سره تعلق لرونکي او د یادی علاقې د سیاحت د زیاتوالي لپاره کار کوونکې امجد علي مشال ریډیو ته ویل چې په دغه علاقه کې سیلګری نور هم ډېرې دلې شي خو که حکومت د روډونو او للارو مسلې حل کړي هغه زیات اکلا تر دا دما د کومراټ صرف 30% ځایونه قتل شوي دي او 80% لا هم نه دي قتل شوي
سو مشکلات دي کداغه باندې مونږ خبرې وکړو نو دلته د ترانسپورټیشن ډېر زیات غټه مسله ده یعنی کې کدا سړک مونږ راوالو د مدو راسي په دی باندې د حکومت طرفه کار نه کیږي او مخکې کم کار یا ډېر زیات سلو وي کار په دی باندې او که سړک صحیح شو دلته نو خلک ډېر زیات راشي د دشتنه به هم تعداد د ډېر زیات د ټورست وشي او همدغه شانتي په دې ټول ریجن کې د لوکلز چې مونږ پوره کملاکلن ډیویژن راوالو نو د بهر نه ډېر زیات ټورست راشي او دلته خاص کر دیر تا ډیر زیات فائدہ وشي.
دو رواني اونې د زیارت پورس د سیاحت او کلتور په برخه کې د وزیر اعلی صلاحکار زاهد چنزیب خبر پختونخوا ته د 9.3 میلیونو سیلانیانو ورتل لوشميره ریکارډ شميره وبولله. نو موږ زیات کړه چې د سیلانیانو په شميره کې زیاتواله د سیاحت یا سیلګرۍ په څنګه کې د ټولو چارواکو لخوا د سیاحت د ترویج فعالیتونو لامل وو. د خبرو پختونخوا د سیاحت او کلتور له محکمې ویان سات بنیا ویس مشال ریډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د سیلګرۍ علاقو ته اروپي ستونزې زر تر زره هوارې کړي او ډیری سیلانیان خبر پختونخوا ته ورشي. نوموړي زیاته کړه
پورا کال امید دے چھ 2 کروڑ نمبر ہم ٹارگیٹ چیز کو اور دے دا پارا کم نمون اسٹیپس یہ آغاز ہے کہ ہم کال سینٹر بحال دے 1422 آئے باندھے ڈیز یا ٹورسٹ دا کئی آئے تو سب کمپلینٹ دو شی پاٹ باندھے یا لارا کے صحیح ایشو جوڑ شی نو آگے باندھے آگے اطلاع کی بیا آگے اطلاع چیز ہم ٹورسٹ پولیس آئے تو اطلاع ہو شی بیا آگے آگے پرابلم سالو کئی آگے نے علاوہ لوکل ایڈمنسٹریشن آن بورڈ ہی مختلف اتھارٹیز دی کاغان چھو گلیات چھو کومراٹ شو اپر سوا ڈیولپمنٹ اتھارٹی شو اور دا ٹول مونگ آن بورڈ ساتلی دی مکمل چے ٹورسٹ مکمل سیف اینڈ سیکیور اگر خپل وزٹ کول شی دلتا
خبر پو خنخوا یوش میر دو سیلگری زایون لری او دو سیلگری پو ہانو پو خبرا سیلگری پو خبر پو خنخوا کی لوی سند جوڑی دلی شی خو په دغه برخه کې د کارکون کې خلق رائے خای د یو علاقې سیلګری ته د پرمختګ ورکول لپاره د امن او بنیادی انساني ضرورتونو ورکول د یو ملک د حکومتونو اولنی ترجیحات پکار دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوردونکو سرزو خوستا چرته چې د زئی ځوانانو په نوښت والیبال لوبې روانې دي چې د خیبر پښتونخوا همدارنګ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د والیبال ځنې لوبډلې او لوبغاړي هم پکې شریک دي. د برنامې تابع کوونکي د لوبو مخه نړیوالو ته د دې سیمې د یو ښه انځور وړاندې کول له نشو د ځوانانو راګرځول او د ځوانانو ترمنځ د یووالي ټینګښت بولي. پدا غاړه باندې نجیب الله الو خیل تفصیل راکړي.
دا د خوز د تړې ولسوالۍ اړوند په ولې د پراتاسیمه لغوري پیرانو کې د ځوی ځوانانو په نوښ د جوړ شوي والیبال ټورنمنت پایلو بده چې د خوز او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د والیبال ګڼو بدلو همدارنګ د خیبر پښتونخوا یو شمېر ځوان والیبالرانو پکې برخه اخیستې ده. دې سیالیو تر دریو میاشتو ډیر وخت نیولی او ټاکل شوي په څوراکونکي ورځو کې پایلو به ترسره شي. د دې لوبو دوه تنو تابع کوونکو کریم الله ګروهن او شهاب ستوري مشال راډیو ته وویل
په دغه ټورنمنټ کې تقریبا تر شپېتو اویا پورې د خوست او بهرنیو لوبډلې ګډون درلودلو. یا یو خو د نشه یي موادو د مخنیوي په پاره ډېرې مهم دي او بل د یووالي او پرمختګ کله چې یووالی رامنځته کېږي هلته په ټولنه کې خپله پرمختګ کېږي.
په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د ورزشي لوبغاړو راتګ زیات شوی. خدا لوبغاړي وایي دوی ځینې ستونزې لري او که د ستونزو ته رسېدنه وشي خوست او افغانستان ته به د دوی تګ راتګ ډېر شي. د خیبر پختونخوا دوه تنه اوسېدونکو عرفان او اشتیاق وویل
چې بس د مونږ دغه ګلم خون لاره کولو شي هغه باندې مونږ ویزې دي پاسپورت هغه باندې مونږ راتلی شو لکه ترخم باندې مونږ ته ډېر ګدا لاره ده او لکه 12-13 ګنټې مزل کوو مونږ هغه باندې.
ځکه چې ماشاءالله والیبال ډېر پرمختګ روان دی او چې څه وشي محنت سره وشي د فیډریشن طرف نه
د ژوند نور برخه په خوا کې د سپورت د ډګر ورزشکاران هم د لوبو د میدانونو مسلکی روزونکو او د دې برخه له نورو مادي او تخنیکی نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی عزیز واصفی وایي
د افغانستان والیبال واقعا ډېر ستر استعدادونه لري که په دو کار وسي واقعا په نړیواله سطحه باندې ډېرې ښې لوبې ترسره کوي. موږ له امارات څخه غواړو چې والیبال ته یو ډېره ښه توجه ولري.
والیبال په افغانستان او خوست کې یوه پخوانۍ لوبه ده چې نه یوازې په ښارونو او کلیو کې په ډېر شمېر کې مینهوال لري بلکې له پخوا نه د ښوونځیو د سپورت په مضمونونو کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریس شوی. خو بیا هم د شته ستونزو او نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالرانو په نړیوالو میدانونو کې د تمې سره سمې بریاوي نه دي ترلاسه کړي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 303 شپږ 300 300 شپږ 90